بانديوارتي كل شيء ودولت تجيب عن البوسة والنظام تجيب عن البوسة في دخمان داس وسائط الاستواري أو داس وسائط بلاس كلاري بيانو دقيقة على شيء زرعت فهر قام كي خبلي كدي غاني ولو كدي يو جنرال واسطه همي دي جنرال ف دريشي كي همي دريه دي اسناد غوري سي غوري سي دشمن ني كي ولا سي جنرالي دريشي او يا بل بي افسر دريشي او سي كي قدا دريشي هجولي كي داخل بازار كي
دا پوزي چارو دا سارون كي دا افغانستان دا امنيتي ځواکونو پر رهبري كي کمزورتيا دا ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او دا بي امنيتي د پراختيا عمده عوامل ګني د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤول سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغیر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفینو سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د دې امنیتي ځواکونو لاسته اخستې دي. دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دوی دې په رهبری کې تغیرات راولي چې دوی وکولی شي ښه څوق اداره وکړي.
سالی محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې که ژر تر ژره حل نسي د حکومت لپاره به یې کنټرول ډېر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور دی چفاول دی هغه څه چې د پوستې دپاره ورکړلی شي هغه قمندان د کندهار قمندان د ټولې عسکر نه دا خرڅ کي او هغوی دپاره یو ټراټ والي او یو 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 څو نری نری لرګي د هغې په موضوع باندې واچول شي کله چې د مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځه ځي او په خپل عسکر د یو لوی تهدید سره مخامخ کېږي یو فشار پر پوسته خوشی کوي د تیښته کوي هغه چې پوستې مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه ته دی لاسته ورځي که چېرته موږ ښه مجر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار د مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي دوی په دغه باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ داوان د دا 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 مقاومت لري که نه لري دوی باید څه وشي دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکړ نه شي یعنې دوی بالکل نظامي حالات دوی د یاد ایستلی لکه ټوقي چې کوي لکه ټوقیان چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح د کندز ښار د سقوط پیښي د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستي سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډیرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پیښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي مخده چې جایی نه دلدلی شي هلته استفاده کړي که کوم وخت داسې شوي شي او هغوی چیرې پاتې بیا دوی استفاده ورنه کړي هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاعات صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرر ورسوي د دې لار تکت نه استفاده کوي. ډېر شو ډېر ساده خبر ده دی کولای شي بازار کې واخه جوړ کړي په مو شکل تکرام پیدا کړي دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تشکیږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په چارسده کې د پاچا خان پوهنتون بیرته پرانستل شو. دغه پوهنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
بچاخان پهنتون چې په شلمه جنوري د وسلوالو برید وروسته خو شه 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستی شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې پکې د پهنتون بهر دننه او بره پچتونو یو شمېر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې پکې زنانه پولیس اهلکاران او د پهنتون خپل سکیورټي ګارډز هم شامل وو. دې نه علاوه ګیر چاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شو او پس باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګول شوي وي. واچ ټاور یا د سارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوي وي. د باچاخان پهنتون وایس چانسلر فضل الرحیم مروت مشال لیډو ته وویل چې دوی به سبا نه کلاسونه شروع کړي او د خودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بل خو د پهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي او هغه مرستې هم دوی سره نه دي شوي څرنګه چې پکار وي. دوی د مرکزي حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پهنتون پرانستې په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګرین لپاره نه دي راغلي. د پامبلله چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سشکال د دلبی شپږ ویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډېری افغانان په دې نظر دي چې روسیا باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي. تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریز کال د دلوي پشپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چلمر راوخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول نه شوی کولای. اوس نو څه تاړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوی کولای اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیمبند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستي نوښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وتلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوخته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغان مېرمن شنې وختل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی 3 کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرښندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه له منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 ورځې پاتې شول او په 1918 کال په شپږشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2500 ډیری غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړې نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو ده او ډیر زحمت پکې وست.
پخوانی جهادي مشر فضل الله مجددي وایي کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. کڅه هم په ښکارا ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نری څرګند، خو د روسی چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت په یو غونډه کې وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شویو سیمو کې د سیمې اوسیدونکو ځای په ځای کړی دي. دوی وایي چې ولس کلیه له وسلوالو سخت ریزو څخه تشکیل کړي دي. د هلمند والی وای په سنگین او ګریش کول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکي وای چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې هوارې شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د ازادي رادیو دا خبری خپرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو او اوریدل.
ساتنه دې پکې لکه کوئی دا کا سر نشتا پتر خون